व्यू 360 में अमेरिका की तरफ से ताइवान को असलहे की फरोख्त पर चीन और अमेरिका में कशीदगी। एलसीज ना खुलने की वजह से पाकिस्तान में मेडिकल सप्लाईज की दरामद में मसाइल और पाकिस्तान में बच्चों के दिल के अमराज के माहिर डॉक्टरों की कमी वालिदैन के लिए किन मुश्किलात का बाइस है।
हर 100 में से तकरीबन एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है और फिर बाय द एज ऑफ 15 हर 100 में से एक बच्चा एक्वायर करता है हार्ट डिजीज।
अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान के मामले पर बढ़ती हुई कशीदगी से। चीन अमेरिका की जानिब से ताइवान को तकरीबन 61 करोड़ डॉलर के हथियारों की मुमकिन फरोख्त की मंजूरी के फैसले पर तनकीद कर रहा है, जिसमें F-16 लड़ाका तैयारों को मिजाइलों से लैस करने के लिए सैकड़ों मिजाइलों की फराहमी भी शामिल है। चीन चूंकि ताइवान के जजीरे को अपने मुल्क का हिस्सा समझता है, इसलिए अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियारों की फरोख्त के मामले पर वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और मगरब को अंदेशा है कि चीन रूस को यूक्रेन में जंग जीतने में मदद के लिए हथियार फराहम कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
61.9 करोड़ डॉलर के असलहे की मुजवजा फरोख्त के तहत ताइवान को F-16 लड़ाका तैयारों के लिए सैकड़ों मिजाइल और मुतल्लिका सामान मिलेगा। इसके बारे में बाइडन इंतजामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस को मुत्तला किया था। चीनी वजारत खारजा की तर्जमान माओनिंग ने कहा कि यह इकदाम चीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
अमरीका इलाकाई खुद मुख्तारी के एहतराम का दावा करता है, लेकिन इसने खतरनाक हरकत की है, अपनी हद से तजावुज किया है और ताइवान के मामले पर अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है और यहाँ तक कि चीन के खित्ते ताइवान को जदीद हथियार फरोख्त किए हैं।
गैर मुल्की फौजी फरोख्त आम तौर पर रियासत से रियासत को होती है, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि ये तजवीज जिसे अमरीकी कांग्रेस मुमकिन तौर पर दोनों सियासी पार्टियों की हिमायत के साथ मंजूर कर लेगी, ताइवान रिलेशंस एक्ट के मुताबिक है। इस कानून के तहत वाशिंगटन ताइवान को चीन के खिलाफ अपने मुनासिब दिफा के लिए असलहा फरोख्त कर सकता है। बीजिंग इस खुद मुख्तार जजीरे को खुद से अलग हो जाने वाला एक सूबा ख्याल करता है। अमेरिका में ताइपे के नुमाइंदे का कहना है कि वो ताइवान के अपने दिफा के हक को मजबूत बनाने के अमरीकी अज़्म को सराहते हैं। तिजारती लॉबी ग्रुप US ताइवान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि इंतजामिया इस जजीरे की चीनी नाकाबंदी की सूरत में जंगी साजो सामान के जखायर तैयार करने की कोशिश कर रही है।
ताइवान को फिजाई या बहरी जरिए से फराहमी करनी होगी और अगर चीन की फौज फिजा या समंदर तक रसाई में खलल डालती है तो गोला बारूद फराहम करना मुश्किल होगा, लिहाजा हमें जजीरे पर हर मुमकिन हद तक पहले से पोजीशन लेना होगी।
इंतजामिया इस बात की तर्दीद करती है कि इस फरोख से अमरीकी दिफाई सनत पर मजीद दबाव पड़ेगा, जिसे यूक्रेन को असलहे की फराहमी में पहले ही मुश्किल का सामना है जो रूसी जारियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है।
हथियारों की फरोख्त इससे बिल्कुल मुख्तलिफ अमल और तरीकाकार है जो हम यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, जो ज्यादातर सदारती इख्तियार के जरिए अंजाम पा रहा है, जहां आप बुनियादी तौर पर ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं और उसे बराह रास्त यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं, इसलिए ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल और एक बिल्कुल मुख्तलिफ निजाम है।
मुजवजा फरोख्त से बीजिंग के साथ कशीदगी में ऐसे में मजीद इजाफा हो रहा है जब मगरिब को मास्को और बीजिंग के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर और इस बारे में खदशात हैं कि चीन यूक्रेन की जंग में मदद के लिए रूस को हथियारों की फराहमी पर गौर कर रहा है। पिछले हफ्ते ही चीन ने रूस के करीबी इत्तेहादी बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का भरपूर खैर मकदम किया था।
क्या चीन बेलारूस को किसी किस्म का असला भेजने की कोशिश कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो समझे वो रूस ही को पहुंच गया।
चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात का भी मंसूबा मौजूद है। पैट्सी विडाकुस्वारा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
چین دنیا کو قرضے فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. آئی ایم ایف کے مطابق چین کے لیے پاکستان کے واجب الادا قرضوں کا حجم 100 ارب ڈالر ہے, جن میں زیادہ تر قرضے سی پیک معاہدے کی مد میں لیے گئے ہیں. دنیا بھر کے ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ پر نظر رکھنے والے ادارے موڈیز اینڈ فچ کے مطابق پاکستان نے جون 2023 میں تقریباً 7 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں, جن میں چین اور اس کے کمرشل بینکوں سے لیے گئے قرضے بھی شامل ہیں. دوسری طرف پاکستانی روپے کی قدر آج مزید بہتر ہوئی ہے اور ایک امریکی ڈالر 275 روپے کا ہو گیا ہے, جبکہ حکومت کو امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ اس ہفتے کے اختتام تک سائن ہو جائے گا. پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار خرم حسین سے, جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم صاحب, شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی, چائنا کمرشل بینک نے 1.3 ارب ڈالر کا قرض بھی رول اوور کر دیا ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد قرض کی قسط مل جائے گی, دوست ملک بھی رقم دینا شروع کر دیں گے, لیکن بنیادی سوال ابھی بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت ملک کے اخراجات کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا چاہتی ہے؟
جی, کرنے تو پڑیں گے چاہے وہ چاہتے ہیں یا نہیں. جو مالی سال ختم ہو رہا ہے جون کے مہینے میں, اور یہ والا آئی ایم ایف پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے جون کے مہینے میں, تو اس مہینے تک کا تو ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا, اور جون کے بعد اگلے مالی سال کا بھی ٹارگٹ اسی میں سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ایک سال پروگرام کے بعد بھی پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ رہتی ہے آئی ایم ایف کے ذریعے. تو اور کافی لوگوں کی یہ بھی امید ہے کہ اس پروگرام ختم ہوتے ہی پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. تو فی الحال اخراجات کے اوپر قابو رکھنا کافی آئی تھنک امپورٹنٹ ہوئے گا پاکستان کے لیے اگلے کچھ مہینوں کے لیے, لیکن اگلے کچھ سالوں کے لیے بھی.
خرم صاحب, آئی ایم ایف ایکسپینڈیچرز اور ریونیو کلیکشن پر بھی بات کر رہا ہے, جو کہ غالباً آج اور کل ہو رہی ہے, جس میں ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنے پر بھی بات ہو رہی ہے. کیا یہ اچیویبل ہے پاکستان میں؟
دیکھیں, میرے علم کے مطابق تو یہ بات ہو چکی ہے, اور ریونیو پلان جو ہے جون کے مہینے تک وہ بیسکلی اگری ہو چکا ہے, وہ سیٹ ہو گیا ہے. جب منی بجٹ پاس کیا تھا اس گورنمنٹ نے چند ہفتے پہلے, تو وہ آخری آئی ایم ایف کنڈیشن میٹ ہو گئی تھی ان ٹرمز آف ریونیو ٹارگیٹ. لیکن ابھی پاکستان صرف اس صورتحال میں اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھا سکتا ہے جب وہ موجودہ ٹیکس پیئرز جو ہیں, یعنی کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, ان کے اوپر مزید اور بوجھ ڈالے. جب یہ آئی تھنک ریونیو بیس تب انکریز کر سکے گی جب نان فائلرز جو آج کل ہیں, جب ٹیکس کی بیس کو براڈن کیا جائے گا, یعنی کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور جو سروسز سیکٹر میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ ایگریکلچر انکمز کے اوپر اپنا گزارا کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی کچھ برڈن آیا جائے. تو فی الحال تو جی
یہ جو ڈیل ہے, اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا اس سے انڈسٹری کے اور دیگر کاروباروں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یعنی ایل سیز کھلنا شروع ہو جائیں گی اور خام مال کی درآمد شروع ہو سکے گی, کیونکہ انڈسٹری کو اس وقت یہ ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے.
جی ہاں, یہ ایکچولی بہت اہم سوال ہے, اور آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان یہ والا ایک سوال ہے جو ابھی تک میرے خیال میں جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, کیونکہ جو خام مال ہے صنعت کاروں کا, وہ جو رکا ہوا ہے اور جو ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے نان اسینشیل امپورٹس, جو چار میجر آئٹمس یعنی کہ تیل اور کچھ کھانے پہ ضروری اشیاء کھانے پینے کی جو ہیں, ان کے علاوہ باقی سب کو نان اسینشیل امپورٹس ابھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. تو جب وہ کیٹیگریز ہٹائی جائے گی اور یہ امپورٹس کو کھولا جائے گا, تو تب کیا ہوئے گا؟ آئی مین, تب تو ایک دم سے اگر ڈیمانڈ ڈالرز اسپائک کرے گی یا جو بھی ہوگا, تو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کو گورنمنٹ کس طرح سے ہینڈل کرے گی. اور آئی تھنک یہ صنعت کا پہیا تو تبھی گھومنا شروع ہوگا جب ایک تو میکرو اکنامک سچویشن تھوڑی سٹیبل ہوئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹرکشنز ابھی امپورٹس کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں گی.
خرم صاحب, ایک اور مسئلہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے. اب چاہے وہ عمران خان کی تقریر نشر کیے جانے پر پابندی ہو, بلاول کی وزارتیں چھوڑنے کی دھمکی ہو, یا پنجاب اور کے پی میں انتخابات ہوں جس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا, تجزیہ کاروں کے مطابق پی ڈی ایم الیکشن میں جانے سے پہلے معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے, اور جن مشکل ترین حالات میں معیشت پہنچ چکی ہے, کیا چند مہینے میں ایسا کرنا ممکن بھی ہے, یا پھر پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں تو ایک بہتر حکومت یا نئی حکومت کہہ لیجیے وہ آئے گی, اس کے پاس ذمہ داری بھی ہوگی اور اس کے پاس وقت بھی ہوگا, کیا یہ بہتر ہوگا؟
देखिए چند مہینوں میں تو اس معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے, مینج کر سکتے ہیں کہ یہ مزید اور بدترین حالات کی طرف نہ جائے, اس حد تک ہو سکتا ہے, لیکن بہتری کی طرف لے جانے میں اس کو وقت لگے گا. اور آئی تھنک جتنا وقت ابھی اس حکومت کے پاس ہے اس سے زیادہ ہی وقت لگے گا, اور جتنی پولیٹیکل ایفرٹ یہ لوگ ابھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی ایفرٹ لگے گی. تو اس حد تک تو الیکشن ضروری ہوں گے. آئی تھنک پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے چینج آف گورنمنٹ نیسسری ہوگی, لیکن پھر بھی انتخابات جو ہیں وہ معاشی مسئلے حل نہیں کرتے.
تھینک یو ویری مچ جی خرم صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے سیگمنٹ کا, کے لیے اتنا ہی وقت تھا. تھینک یو فار بینگ ود اس. سی پیک یعنی چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے آغاز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں چینی شہری پاکستان میں آئے ہیں. چینی منصوبوں کی وجہ سے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت تیزی سے تنزلی کا شکار ہے, بہت سے شہری روزگار کی خاطر چینی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ ترجیحی بنیادوں پر ان منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں 60 ارب ڈالر کی لاگت سے سڑکوں, زراعت, بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے.
پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین کی پاکستان میں 60 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اور اس کے گوادر سے لے کر کراچی تک پھیلے منصوبوں نے قرت العین صابر جیسے کئی پاکستانیوں کو ان منصوبوں سے پیدا ہونے والے روزگار کے مواقع کی جانب متوجہ کیا. 2 سال قبل انہوں نے چینی زبان مینڈرین سیکھنے کا فیصلہ کیا.
سی پیک کے بارے میں سنا تھا, اپرچونیٹیز آتی بھی ہیں, لیکن اب جب میں اپنے سوشل سرکل میں لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتے ہیں جو چائنیز لینگویج میں ماہر ہوں, تو کہتے ہیں ان کو بہت اچھی سیلریز آفر ہوتی ہیں. تو تب آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اس کا اسکوپ آنے والا ہے, فیوچر ہمارا پھر چائنیز کے ساتھ ہی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے نیبرہڈ کنٹری ہے, ہمارے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, تو ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی یہ چیز ہمارے فیوچر میں کام آئے گی.
قرت العین نے چینی زبان میں مہارت پشاور ماڈل اسکول سے حاصل کی. اب اسی اسکول میں طالبات کو چینی زبان سکھاتی ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ چینی زبان کے سیکھنے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے.
یہ ڈیمانڈ آف دا ڈے ہے. چائنا یو نو اٹس بیکمنگ اٹس ان ایوری تھنگ, اٹس بیکمنگ اے سپر پاور. تو آئی تھنک ہونا چاہیے, ویسے بھی ہماری ان کے ساتھ اتنے دوستانہ تعلقات ہیں اور پہلے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آئی تھنک ابھی اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. تو
ماہرین کا کہنا ہے کہ پشاور شہر کے لیے چینی ثقافت اور چینی مصنوعات کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ 80 کی دہائی سے قبل پشاور میں چینی باشندوں کے کئی کاروبار تھے, تاہم 9/11 کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب شہر میں چائنیز کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے.
اگر ہم دیکھیں پشاور میں 80 اور 90 کی دہائی میں چائنیز یہاں پہ کافی تعداد میں ہمیں ملنے کو یہاں پہ ملتے تھے. ان لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزگار کے حوالے سے یہاں پہ جو ویلویٹ کا کپڑا ہے وہ اور کسی زمانے میں ہم استعمال کرتے تھے بوسکی, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ چائنیز لوگ اپنے ساتھ یہاں پہ لاتے تھے اور ہمارے لوگ اس کو خریدتے تھے. پھر اور پروڈکٹ جو ہے نا ان کے آئے ہیں جیسے پلاس, پیچکس وغیرہ, سوپ جس کو ہم عموماً جو ہے نا یہاں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے, یہ بھی اصل میں کریڈٹ جو ہے نا وہ چائنیز لوگوں کو جاتا ہے. جب انہوں نے یہاں پہ ہوٹل شروع کیے, پشاور میں 2 ہوٹل تھے, تو یہ آج کل گھروں میں جو سوپ تیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی اصل میں ان کا ہے.
دوسری جانب 2013 میں پاکستان میں سی پیک کے فروغ کے بعد چینی شہریوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. چینی قواعد و ضوابط کے مطابق 3,000 سے کم چینی شہریوں کی موجودگی کی صورت میں کسی شہر میں قونصلیٹ قائم نہیں ہو سکتا, جس کے بعد سن 2019 میں چین کے تعاون سے شہر میں چائنا ونڈو نامی ادارہ قائم کیا گیا. ادارے کے ایڈمنسٹریٹر امجد عزیز ملک کے مطابق اس کا مقصد صوبے میں چینی ثقافت, ادب, آرٹ اور تاریخ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے.
چین کے بارے میں جو بنیادی انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں, چین کی آبادی کتنی ہے, چین کا رقبہ کتنا ہے, چین میں تعلیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, چین کی ثقافت کیسی ہے, اور چین کی پھر آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو کامیابیاں ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اور بنیادی طور پر ایک پیغام جو ہے اپنے وزٹرس کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ اگر چین ہماری آزادی کے 2 سال سال کے بعد اصلاحات کا سلسلہ شروع کر کے ساری دنیا پہ چھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟
قرۃ العین درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اب بزنس کے میدان میں بھی کود پڑی ہیں. چین سے خام مال منگوا کر اب وہ خود پرفیوم کا ایک نیا برانڈ متعارف کرا چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کا معاشی بحران دوسرے بہت سے شعبوں کی طرح صحت کے شعبے کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے. پاکستان ادویات اور پیچیدہ سرجیکل آلات کی تیاری کے لیے خام مال کے حصول کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کرتا ہے. زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے میڈیکل سپلائی چین پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور درآمدات متاثر ہو رہی ہیں. تفصیلات اسلام آباد سے سارہ زمان کی رپورٹ میں.
ڈاکٹر اسد اکبر خان اپنے مریضوں کو تو تسلی دیتے ہیں مگر خود پریشان ہیں.
امراض قلب کے شعبے میں ہمیں ان دونوں مخصوص سائز کے اسٹنٹس اور دیگر سامان جیسے پیس میکرز کی شدید کمی کا سامنا ہے. امراض قلب کے بڑے مراکز میں مخصوص ادویات جیسے آئی وی ہیپرن کی کمی ہے. یہ دوا خون کو جمنے سے روکتی ہے اور اسے پتلا کرتی ہے.
پاکستان میں صحت کا شعبہ بڑی حد تک درآمدات پر انحصار کرتا ہے. ملک میں ڈالر کے محدود ذخائر کے سبب بینک درآمد کنندگان کو یا تو لیٹر آف کریڈٹ یعنی رقم دینے کا وعدہ جاری ہی نہیں کر رہے یا پھر بہت سست روی سے دے رہے ہیں.
نومبر کے بعد بینک نے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کی ابھی تک اور تقریباً 3-4 شپمنٹس ہم نے وہاں پر روکی ہوئی اپنی. اب روز میں کال کرتا ہوں بینکوں کے بھی آج کی کیا سٹیٹس ہے، آج کا کیا سٹیٹس ہے.
نتیجہ یہ ہے کہ صحت کے مراکز بہت سی ضروری اشیاء کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں.
پبلک ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ ٹینڈر کے تھرو جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں یہ منگوائے جاتے تھے، ان میں بھی سپلائرز کی طرف سے ڈیلے آ رہا ہے. اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ بھی سفر کرتے ہیں اور پھر ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ اکثر جو یہاں کے ڈاکٹر یا اسٹاف ہوتے ہیں اس پہ شفٹ ہوتا ہے.
پاکستان کی مقامی فارماسیوٹیکل صنعت بھی ادویات کی تیاری کے لیے تقریباً 95% خام مال بیرون ملک سے حاصل کرتی ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی سے ادویات بنانا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری حکومت سے کئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے.
جب بھی افراتزر کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. موجودہ صورتحال تو ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. کچھ ادویات بنانا تو اب مالی طور پر ممکن نہیں رہا.
پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر شازیہ سمرو کی نظر میں قیمتیں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں. وہ کہتی ہیں کہ وزارت صحت ڈالر حاصل کرنے میں تو درآمد کنندگان کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن کچھ دوست ممالک سے خام مال حاصل کرنے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے.
پرپوزل بھی ان کو بھیج دیے گئے ہیں اور ان کی طرف سے ایک سائٹ سے تو پازیٹو ریسپانس آ گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے. تو اگر وہاں سے ان دو تین ممالک سے اگر ہمیں پازیٹو ریسپانس آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایل سیز کا ویٹ نہ کریں، ہم ایک اندر سولوشن کی طرف جا کے اس چیز کو ایڈریس کر لیں.
لیکن اس میں ایک طویل عرصہ بھی لگ سکتا ہے.
فی الحال بہت سے اسپتال سامان بچا کر استعمال کر رہے ہیں، ایسے کیسز کو آگے کر رہے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہیں، جنہیں زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے، اور مختلف وینڈر سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ ضروری سامان حاصل کر سکیں. اور وینڈرز کا اسٹاک چونکہ بہت محدود ہے تو وہ بہت کم مقدار میں اس وقت بیچ رہے ہیں تاکہ سامان بالکل ہی ختم نہ ہو جائے.
امپورٹرز کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی مسائل کے سبب ان کی کاروباری ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا ہے.
وہ باہر کے لوگ جو ہمارا امیج بن گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے بینک سے آپ کی کنٹری سے آن کریڈٹ پیمنٹ آنا اٹ از ہائی رسک، سو ہم آپ کو ابھی کوئی کسی قسم کا پیمنٹ کے معاملے میں آپ کو نا سہولت نہیں دیں گے، اب 100% پیمنٹ آپ پہلے ہمیں دیں.
صحت کے شعبے میں ضروری ساز و سامان کی قلت پاکستان میں نئی نہیں، مگر کئی ماہ سے جاری مشکل معاشی حالات سے اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے مزید بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ بینکوں سے لیٹر آف کریڈٹ نہ ملنے کے سبب کئی امپورٹرز نئے آرڈر نہیں دے رہے یا پھر بہت محدود پیمانے پر سامان منگوا رہے ہیں.
اگر حالات نہ بدلے تو ہمیں بہت مشکل وقت کا سامنا ہو سکتا ہے.
ایک کمزور نظام کے لیے یہ ایک اور جھٹکا ہوگا. سارا زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی سالانہ تعداد 50,000 سے زائد ہے، جبکہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے مطابق ان امراض کا علاج کرنے والے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹس کی تعداد 50 اور سرجنز کی تعداد 15 سے زیادہ نہیں، جبکہ ملک بھر میں لاہور، کراچی اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں چائلڈ ہارٹ کیئر یونٹس کی تعداد 16 ہے. بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو یہ سہولت سرے سے موجود ہی نہیں. مریض بچوں کی تعداد اور معالجین کی کمی، ایسے بچوں اور ان کے والدین کے بارے میں والدین کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔
ضلع بہاولپور کے شہر احمد پور شرکیا کی فابیا 5 برس کی تھیں جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔ پہلے مرحلے میں انہیں وکٹوریا اسپتال بہاولپور سے ملتان کارڈیولوجی اسپتال ریفر کیا گیا اور یہاں سے ان کا اسپتال کے چکر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
یہ کہتے تھے ابھی آپ چلے جاؤ، میں آپریٹ کر، جب ٹائم آئے گا تو بتائیں گے۔ پھر ہر ماہ سے جاتی رہی جاتی رہی، کہا مجھے اتنی تو ٹائم ہو گیا، اب بتاتے نہیں ہیں آپریٹ ہے کیا ہے کیسے کروانا ہے، بتائیں تو صحیح، بار بار آتی ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا ہوگا بھی آپریٹ، ابھی آپ اس کو دوائیں کھلائیں۔
پاکستان میں بچوں کے علاج کے لیے مخصوص اسپتالوں میں فابیا جیسے بچوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں سے بیشتر دل میں سوراخ، والو کی خرابی، الٹی شریانوں یا ادھورے دل جیسے پیدائشی نقائص میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی اکثریت کو سرجری کی ضرورت ہے لیکن وہ ادویات کے سہارے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔
ہر 100 میں سے تقریباً ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بائی دی ایج آف 15 ہر 100 میں سے ایک بچہ ایکوائر کرتا ہے ہارٹ ڈیزیز کو۔ تو ایک ملک جیسے پاکستان جیسا ملک جس کی کہ 22 یا 24 کروڑ آبادی ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر سال کوئی 50-60 ہزار بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس روزانہ ایمرجنسیز اور پرائیورٹی والے کیسز اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کی باری پھر لیٹ ہوتی جاتی ہے۔
جانتے ہیں کہ بچوں میں 90% دل کی بیماریاں قابل علاج ہیں، ان میں سے کچھ تو ادویات سے ٹھیک ہو جاتی ہیں جبکہ بیشتر میں سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر علاج موجود ہے تو خلاف کہاں ہیں؟ کیوں دل کے مریض بچوں میں سے جنہیں علاج کی سہولت میں اثر آ جائے وہ خوش قسمت ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اپنی قسمت کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ لاہور کے پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن ڈاکٹر سلمان احمد نے گزشتہ سال 600 کے قریب بچوں کے دل کے آپریشن کیے، جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں کسی ایک ڈاکٹر کے حصے میں آنے والے دل کے مریض بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔
جو سرجن ایک سال یا ایک سال سے کم بچے پہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ مشکل سے 5 سے 10 کے درمیان ہوں گے۔ تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن، ٹرینڈ پیڈیاٹرک اینستھیزیولوجسٹ، ٹرینڈ آئی سی یو نرسز، ان سارے ہیومن ریسورس کی بہت بڑا شارٹیج ہے۔
فابیا کے والدین کے لیے بھی سرکاری اسپتالوں سے سرجری کے لیے وقت نہ ملنا اور پرائیویٹ علاج ایک امتحان بنتا جا رہا تھا، جنہیں بیٹی کی بیماری کے 8 سال بعد چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن نامی ایک فلاحی ادارے کے بارے میں پتا چلا جو بچوں کے دل کی سرجریز کو اسپانسر کرتے ہیں۔
اب یہ 13 سال کی ہوئی، اب اس کا آپریٹ ہوا ہے۔ غریب بندے تھے نا، ہم نے تو اپنی بیٹی کے علاج کے لیے سرکاری اسپتال ہی جانا تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے، ہم پرائیویٹ جاتے یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے۔
چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے رضاکار سی ای او فرحان احمد بھی اس بیماری کے ہاتھوں اپنی 3 سالہ بیٹی کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ 2012 سے وہ اپنے جیسے دیگر مخیر حضرات کی طرف سے اکٹھے ہونے والے عطیات سے 3,300 سرجریز کو سپانسر کر چکے ہیں، لیکن وہ اسے مسئلے کا حل نہیں سمجھتے اور اب وہ ایک ایسا اسپتال بنانے کے مشن پر ہیں جس میں انہیں امید ہے کہ 1 سال میں 2,000 تک پروسیجرز ہو سکیں گے۔
ٹوٹل اس میں 70 بیڈڈ کی فیسلٹی ہے یو ایس کے اندر بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈیک ہاسپٹل سے۔ ہمیں یہ بیسٹ پریکٹسز پتہ چلیں کہ پیرنٹس جتنا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ آئی سی یو میں گزارتے ہیں، ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، تو بچے کی ریکوری فاسٹ ہو جاتی ہے۔ انہی لائنز پر ہاسپٹل لفظ کی کنسٹرکشن جاری ہے جی۔
ابھی بھی بہت سارے ایون پیڈیٹریشن سے آپ بات کریں گے تو وہ ماں باپ کو کہہ دیں گے کہ جی یہ بچے کے دل میں سوراخ ہے، اچھا اس کو گھر لے جائیں، 5 سال بعد دکھائیے گا، یہ خود ہی بند ہو جائے گا۔ سارے سوراخ خود بند نہیں ہوتے، اور ہم نے ایسے ایسے ڈیزاسٹر دیکھے ہیں کہ 5 سال بعد وہ بچہ آتا ہے اور وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اویئرنیس ہے، پبلک اویئرنیس اور میڈیکل کمیونٹی اور نرسنگ کمیونٹی کی اویئرنیس ہے۔
بچوں کے امراض کے ماہرین کے مطابق صرف اس مرض کا علاج کرنے والے مخصوص اسپتالوں کی ضرورت ہے، جہاں ان ہاؤس تربیت کے ماڈل کو اپناتے ہوئے اس شعبے میں مہارت رکھنے والوں کی تعداد بڑھانے پر بھی کام ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عادل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن او وضعیت
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ د نن وضعیت په دې نیم ساعت پروګرام کې زه سمیع الله جلال زئی ساسي په خدمت کې ملکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ د مارچ اتمه پرانیدې کې دوه او د امریکا غک اکثریت خبرونه د مارچ اتمی یا د خزونه ریوالي ورځ ته ځانګړي شوې دي په دې خبرونه کې هم په افغانستان کې د افغان میرمنو په وضعیت بحث کوو په دې نیم ساعت کې به موږ سره د خزو د حقوقو فعال مدافع میرمن سویلا نور وردک هم را سره وي اما مخکې تر هر څه په موخه د ورځې مهم خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د بخنی نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غوړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبری اژانس د نننی راپور لمخې دغه ادارې ویلي یاد هیوادونه باید ډاډمن کړي چې له هغو کسانو سره به عدالت کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلن قرباني شوي. د بخنی نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعانې اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان فعامد نیوکلو کبل نیولی. د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامارد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سری ډول نیول شوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر شوی او له خپل کورنوي سره د لیدلو اجازه نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې یوازې د نارینه محصلانو پر مخ پرانستل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت وایان حافظ ضیاء الله هاشمی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو د رهبرۍ شورا د پریکړې مطابق به روان کال د کپ په 15مه د افغانستان په سړو ولایتونو کې پوهنتونونه بیا پیل شي. د لوړو زده کړو وایان په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته استولې که څه هم د ټولو محصلانو خبره کوي خود محصولون جنو برخلیک تر اوسه نه دی روخانه. معترض میرمنو ویلی چې نړیوال ټولنې افغانستان کې د خزو له خوځښتونو عملی ملاتړ نه دی کړی سره له دې چې په افغانستان کې د خزو اعتراضونه او لاریونونه د خزو په وړاندې د طالبانو په لیدلوري او دریس کوم اغیزه نه ده کړی. خو دغه اعتراضونه او مظاهره له تر یو کال راهیسې په بیلابیلو بڼو دوام لري. د خزو د حقونو یو شمېر افغان فعالان ادعا کوي چې د نړیوال ټولنې غیر عملی او پڅ خبرګون د دې لامل شوی چې د طالبانو د خزو ضد کړنو په وړاندې د دوی اعتراضونه او عدالت غوښتنه پایله ورنکړي. دغه خزو ویلي په افغانستان کې د خزو د حقونو د ټینګښت لپاره د نړیوال ټولنې او د بشري حقونو د بنسټونو ملاتړ یوازې په کلماتو، اعلامیو خواشینی او ټویټونو خپرولو پورې محدود پاتې شوی. د ترکی پولیسو د افغان پناه غوښتونکو یوه بیړۍ خپل ساحل ته وړي. دغه بیړۍ دوه ورځې د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې ایساره وه. د ترکیې رسنو یونان راپور ورکړ چې د دغه هیواد پولیسو 60 افغان پناه غوښتونکي چې 40 تنه یې کوچنیان دي له لالهنده حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته یې راوستي. د دغو پناه غوښتونکو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د مرستې چغې وهلې او ویلي د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې بند پاتې دي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. چارواکي وایي چې د بلوچستان په سیوي سیمه کې په یو برید کې د پولیسو لږ تر لږه 9 سرتیري وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. د سیوي مرستیال کمشنر علي شاه عباسي د دې خر په سیول روغتون کې خبري اعلان ته ویلي چې د پولیس کانسټبلري سرتیري د مارچ پر 6مه نیټه له سیوي څخه کوټې ته بلارول چې ور باندې چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړي چې په برید کې 9 پولیس وسلوال وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ومنله چې دغه هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روانه جګړه دردونکي او ننګونکي ده. روسي ځواکونه هڅه کوي بخمود خرچې په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د توپونو په ډزو زیات ویجاړ شوي کلابند کړي. زیلنسکی پرون ناوخته په خپل ورځنۍ ویډیو کې وویل دی غواړي په دونباس سیمه کې جنګیدونکو سرتیرو د زړورتیا، پیاوړتیا او مبارزه ځانګړي قدردانی وکړي. هغه په دې سیمه کې روانه جګړه تر ټولو سخته، دردونکي او پیچلې وبلله. د بنگلاديش حکومت د روهینګا مسلمانانو په یو پنغالي کې د اور لګیدنې خبر ورکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور راکوي.
د بنگلاديش په جنوب کې د روهینګیا مسلمانانو په ګنمشت کمپ کې پراخ اور ولګید چې پرون یک شنبه په زورګونو کډوال به سرپناه کړل. دوروژنې و چارواکي امداد الحق ویلي په دې اور لګیدنه کې لا د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. په بنگلاديش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې په ځنو تیتونو کې ویلي د روهینګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اوروژنې هڅه وکړه چې دغه کمشنرې او نورو همکارانو یې ملاتړ کاوه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د اردن بچې عبدالله د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین سره د کتنې پر مهال ویلي چې اردن د سوریې پر پوله د مخدره موادو د قاچاقړونکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې ته اړ دی. د اردن پاچا پرون په عمان کې لاستن سره په کتنه کې د سوریې په جنوب کې د ایران لملاتړ د برخمنو ملیشو د حضور په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې کړې. تمه کېږي د امریکا دفاع وزیر له دغه ځایه اسرائیل ته سفر وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ، د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه، د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په هکله ځانګړي مرکې. د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونې مه هېروئ.
نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په فایل کې مو اوریدل د امریکا غږ د څو ورځو خبرونه د خزونړیوال ورځي د مارچ ته میته زنګل شوې دي. زموږ همکار کرام شنواری له کابل یو راپور لګلی او غوړم د راپور ته سوړند کرم. پر راپور کې ویل شوی په داسېل کې چې په پوهنتونونو کې د ژمي د رخصتۍ وروسته ذکرې بیرته پیل شوې د خزو یا انجونو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د مارچ ته می ورځي په درشل کې افغانستان کې پر خزو باندې د طالبانو د حکومت د بندیزونو په دوام دوی اندېښمن دي. دغه میرمنې وایي چې د نړیوال ټولنې په ګډون هیڅوک د افغان میرمنو غږ نه اوري. په دې اړه زموږ د همکار اکرام شینواری د راپور ته پام وکړئ.
د کابل په ګډون د افغانستان په شمیر سلو سیمو کې د دوشنبه په ورځ په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د ژمنیو رسختیو پای ته رسېدو وروسته بیرته د زده کړو بهیر پیل شو. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې یوازې هلکان پانتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د تګ اجازه لري. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې پانتونونو ته امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي ښځینه محصلینو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. طالبانو د 2022 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسیدو وروسته انجنونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړې ده. د سیلې په نوم یو محصل امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغې پرېکړې د ښه ژوند او راتلونکي دپاره ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې دي.
اوس مهال په افغانستان کې انجونې او مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د نوي نظام په راتګ سره له زده کړو، له کار او همداسې د ژوند له ډېری حقونو څخه بې برخې شوي دي. دوی مخکې که مبارزه کوله یوازې او یوازې د روښانه راتلونکي لپاره، مګر اوس مهال د دوی مبارزه هیڅ معنا نه لري. دوی که هر څومره هڅه وکړي، دوی خپل غږ پورته کړي، د دوی غږ هیڅوک نه اوري او نه د دوی د غږ کوم څوک په کیسه کې دي. مونږه له ډیرو ماتو هیلو سره اوس ژوند کوو.
د یکشنبه په ورځ کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر پالانو په یوه غونډه کې چې د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو سالون کې جوړه کړې وه، د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان او ایران کې ښځو ته مبارکي ورکړه او د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یې د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې په پای کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي افغانستان کې د ښځو حقونه د سیاسي مسلطونو قرباني شوي دي. د دې غونډې یو ګډونوالي زکی زهادت امریکا چې لکه څنګه چې په کارو ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت په وړاندې د افغان مېرمنو د حقونو څخه ملاتړ نه دی کړی او اوس مهال افغان مېرمنې د ښځېتوب په جرم د ټولنې څخه څنډې ته ټېلوهل شوي دي. مېرمن زهادت وویل چې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته دوه کاله د پوره کېدو په حال کې دي، خو په دغه موده کې د دې په باور د ښځو په وړاندې د طالبانو په چلند او دریځ کې هېڅ بدلون نه دی راغلی.
سازمان جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اینا من حیث سازمانهای مدافعان بشر در دنیا در این جریانه که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتن و دارند، متاسفانه تمامی استادگیشان در برای مردم افغانستان در حد چند اعلانیه بوده.
د خلو د حقونو دغه پالوی ملګر بیتونو نور نړیواله ادارو د افغان خزو د حقونو د ملاتړ لپاره یوازې طالبان څخه د غوښتنو په وړاندې کولو باندې بسیار کړی ده. د خلو د حقونو یو بله پاله اینور ازبک امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د خزو پر مخ ټولې دروازې تړلې دي او ښځې په دغه هیواد کې اقتصادي او روحي دو سخه کریږي. مېرمن وزبک د ماش د بشاته ورځي د رسیدو په اړه ویل چې دا یوازنی ورځ ده چې خزي کولی شي د بی عدالتۍ په وړاندې پکې خپل غږ اوچت کړي او په نړۍ کې له خزو وغواړي چې د افغان مېرمنو په سنګ کې ودرېږي.
واقعا اگر زنان افغانستان در این روز همبستگی خود را نشان بدن نسبت به زنان افغانستان، ما اطمینان داریم که مشکلات زنان افغانستان تا اندازه حل میشه و تمام قیودات و تمام شروطی که به خاطر هر نمودن زنان افغانستان هم روزه از سوی گروه حاکم صورت میگیره، با فشار جهانی خصوصا با فشار دادخواهی زنان جهان به یک نتیجه مثبت به نظر ما خود رسید.
طالبان حکومت په پرلپسی ډول ویلی چې افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خود ټولو حقونو ته د حکومت پابند دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان به سکل د مارچ د اتمې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه جوړه کړي او که نه، خو تېر کال یې د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه ترتیب کړې.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما په پایل کې وویل، موږ په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالې میرمن سهیلا نور وردک ته بلنه ورکړې وه. مله بعد مرغه تر اوسه زموږ ارتباط ورسره نه دی ټینګ شوی، اما په افغانستان کې په ښځو د فشارونو د زیاتېدو په دوام غبرګونونه دوام لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلچلند د جنسیت په اساس تعقیب او د بشریت ضد جنایت کې د شیری چارت بنت نن دوشنبه مارچ پګمه په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې چې په جنیف کې د بشری حقوقو شورا ته وړاندې شو، په دې اړه اندېښنه وښوده. په راپور کې د 2022 2023 کال د جولای څخه نیولې بیا د دسمبر تر میاشتې پورې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه جوړ شوی بیلابل موارد را برسېره شوی. طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان وخت لاسه کړ او ور لواره د خزو په تعلیم، کار او سیاسي او اقتصادي مشارکت کلک بندیزونه ولګول. بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته نن وویل د طالبانو قصدي او محاسبه شوی پالیسی د خزو وینجونو له حقوقو څخه انکار او لامه ژوند څخه د وګړي محو کیدل د خید جنسيتي تعقیب نړیوال جرم چې مقامات پرې نیول پوهیدل کیدای شي. رويټرز خبري اژانس وایي چې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو وزارت یو بیان څخه چې په دې اړه د نظر پوښتنه کړې و خو هغه په دې اړه جواب نه دی ورکړی. طالبان تل دا خبره کوي چې د شریعت او د افغان فرهنګ په اساس د خزو حقونو ته درناوی کوي، اما په افغانستان کې په خزو باندې د فشارونو د زیاتیدو مختلف موارد خبرې کوي او په دې اړه نړیوال سازمانونه او نړیوال بنسټونه هم جدي اندېښنې کوي. اوس په دې ورځ کې هم دا بحث دادی چې ښه انتقادات خو له تیر یو نیم کال راهیسې کیږي په طالبانو باندې، اما عملی اقدام څه باید وشي؟ اوس افغان میرمنې د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي چې نړۍ باید اقدام وکړي او د طالبانو د هغو اعمالو یا کړنو مخه ونیسي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د افغان میرمنو په ژوند کار باندې لګول کیږي. تر اوسه طالبانو د افغان میرمنو او انجونو د کار تحصیل په وړاندې لزان نرمښت نه دی ښودلی. تمیده دی چې د نوی تعلیمی کال په پیل سره چې په پوهنتونونو پیل شوی دی مکاتب به هم پیلیږي، یو څه سهولت یا د محدودیتونه به کمیږي، اما ظاهرا داسې نه ده شوی. طالبان تل وایي چې دوی په یوې پالیسۍ کار کوي یا په یوې ستراتیژۍ کار کوي، اما تر اوسه د دې ستراتیژۍ څرک هم لیدل شوی نه دی. خزموږ میلمنه له بده مرغه فکر کوم د تخنیکی مشکلاتو له امله یا بل مشکل وي زموږ خپرونې ته رانغله. موږ خپلې همکاري ښایسته سعادت لامې ته زحمت ورکړ، دا په کار هم مصروف و، اما له دې مو غوښتل چې موږ سره استودیو ته راشي. له دې به د یوې افغانې میرمنې په صفت د دې نظر واورو، د دې احساسات به واورو چې دا په دې تیر یو نیم کال کې کوم محدودیتونه چې په ښځو لګېدلي دي څه فکر کوي؟ ښایسته جانې پروګرام ته ښه راغلاست، کور مو ودان.
ډېره مننه جلال صاحب، کور ودان.
ښایسته جانې تاسې هم هره ورځ دغه خبرونه تعقیبوئ او ګرانو لیدونکو ته یې هم وړاندې کوئ. زه غواړم چې د یو عادي فرد په صفت له تاسې پوښتنه وکړم چې دا کوم محدودیتونه چې په افغان میرمنو لګېدلې دي او تاسې هم شاهدان یاست، د یوې ختې په صفت څومره تاسې پې خپه کېږئ، څومره احساس کوئ چې واقعا دا د ژوند اساسي برخو څخه تاسې محروموي او دا به ستاسې په نظر څه عواقب ولري؟
عواقب مونږ ګورو جلال صاحب. اول خود له تاسو نه مننه کوم او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. مونږ عواقب ولیدل نن، هغه زړه بوکنون کې کیسه او خبر چې مونږ تر لاسه کړ د افغانستان د یوې ویان دی چې په ارسیه کې یاد افغانستان د ملي تلویزیون ویان دا وا تورپیکې یا مرخیل د ایتالیا په پیخه کې د کډوالو په ډله کې یو هغه هم شامل و چې د کورنۍ سره یو ځای غوښتل چې ځان اروپا ته ورسوي. د دې عواقب دا دي چې خلک ناهیلی شي. جلال زای صاحب، که زه په دې پوه شم چې زما لور د دې چانس نه لري چې په افغانستان کې د نن خپل درس او تعلیم ته دوام ورکړي، نو د دې هڅه به ضرور خلک کوي چې د هیواد نه بهر نور ملکونو ته ورشي. دا په خپل ډیره یو ناهیلونکې یو ناهیلونکی احساس دی چې انسان سره پیدا کیږي. نو میندې قربانۍ ته همیشه حاضر دي او یو قربانۍ داده چې دوی به خپل پلرنۍ ټاټوبۍ، خپل کور، خپل هغه وظیفه، خپل هر څه پریدي دي لپاره چې خپل اولاد او خپل راتلونکي ته سهولتونه برابر کړي. دغه
راتلونکي تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، ما بل عمده لویه ضربه چې په دې محدودیتونو افغان خوځو وینځون تر یګه په خپل د افغانستان په داخل کې ده. مثلا تاسو درس ویلې، زحمت مویستلې، عالی تحصیلات مو کړې دي، نن دا د شکر کار لري او د خپل اولادونو پالنه کوي، اما هغه میرمن چې په افغانستان کې اوس له درس او تعلیم څخه محروم شوی دی او کوم چې په راتلونکي کې ممکن محروم وي دوی ژوند به لدیر جنجالونه سره مخ کوي چې خځې تعلیمونه کې په دې معنا چې نیمه ټولنه د وی کورنۍ نیم بدن فلشکیږي تاسو د زده کړو په وړاندې د دې خندونو عواقب په خپل خځو باندې څه ډول ارزوي د دوی د اولادونو په تربیه په تعلیم باندې څومره توان رسوي
ډیر اکثر میرمن چې ما هم سره خبرې کړې دي خپل راتلونکي په افغانستان کې تیار مینی او له همدې کبله ځکه جنونو ته د تعلیم چانس نه دی برابر او میرمنو ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو مثال یې په خپل میرمن نسرین اوریا خیل ده هغه نن د امریکا غاښنه تلویزیون سره مرکه درلوده او نن د پهنټونو دروازې د هلکانو او نارینو په مخ پرانستل شوې خنجون بیا هم د دې چانس نه لري او دوی ته اجازه نشته چې دوی پانتونونو ته ورشي که د تیم د پانتی محصلین هم دي چې دغه هیواد ورته په دې حساس وخت کې خورا زیات او شدید ضرورت لري دوی ته هم د دې اجازه نشته نو ما د ډاکټر صاحب اوریاخیل نه هم دا پښتنه وکړه چې کله چې موږ ګورو په ټولنه کې ضرورت دی تشته چې میرمنې خپل تعلیم ته دوام ورکړي د نارینه سره اوګه په اوګه د هیواد اقتصاد ورغوي په پخوې ودروي موږ ګورو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خورا ویجاړ دی خو د دې نه پرته چې دوی ته د دې کار او هغه زمينه نه برابر بلکې د تحصیل او د تعلیم چې دوی وکړي شي پاینده کې ځان ورسوي هم لاری ورته بند شوی دی نو میرمن اوریا خیل دا مسله خورا د ناهیلی او ناامیدی نه ډکه وبلله او په نړیوالې ټولنې باندې خاص غږ وکړ چې په دې برخه کې د افغان میرمن او جنو ناورین ته توجه
وکړي لکه څنګه چې تاسو وویل په دې محدودیتونو په افغانانو سربېره نړۍ هم خوشینه ده نړۍ هم د نړۍ مختلف هیوادونه ستونه تل انتقاد کوي ما په پیل کې هم ویل چې اوس یو شمیر د چارو یا د خزو د حقونو فعالین په دې نظر دي چې باید جدي اقدامات وشي او د طالبانو د دغو فشارونو مخه ونیول شي حتی بل باسي دا په پریږدو چې هغه مسلکي کسان بس وکړي اوس کوم محدودیتونه ستا اما موږ تاسو په افغانستان کې وینو چې ځینې انجونی او میرمنی په یو شکل نه په یو شکل خپل زده کړې کوي مثلا واړه کورسونه جوړ کړی دي یا په خپل کور کې د خپل فامیل سره درس وایي دغه هڅې ساسي په نظر څومره مهم دي هدف می داده چې تاسو یو پیغام ورکړي چې که مکتبونه نه وي یا پانتونونه تړل شوي اما د دې زده کړو لپاره هڅې هم مرسته کولای شي کنه نو څه غواړي تاسو له افغان انجونو خصوصا د مکتب له ګردانو څخه چې دوی د خپل هڅې باید جاري وساتي ترسو حد اقل یو څه خو ځکه
بالکل تاسو خبره بالکل پر ځای ده ما تاسو خبره ز بیا هم تکراروم او هغه دا چې د طالبانو په تیری دورې کې لومړی دورې کې هم کله چې جونې د تعلیم نه منشي وي ډیر زیات شمیر میرمنو دا مسولیت په غاړه واخیست چې د هیواد راتلونکي نسل د لپاره باید زیار وباسي او دوی ته په خپل کورونو کې پټ خوندزي برابر کړیو یا کلاسونه یې ورکول کتابونه تلاسرسي او داس نور مرستي او بل سره کېدلې زه مطمئنه يم چې هماغه هڅې اوسم دوام لري او اوسم کیږي نړۍ اوس په یو کلی باندې بدل شوې ده د انټرنیټ او د ټکنالوژي په پرمختګ خلک کولای شي خو دا به رسمي تعلیم او زده کړې نه وي دوی به په غیر رسمي توګه خپل تعلیم ته خپل زده کړو ته په یو شکل نه یا یو بل شکل دوام ورکړي زمونږ د همکارانونه از موږ همکار نومې نخلم خو دی و خور په ماغه وخت کې د طالبانو په لومړی دورې کې په خونځي کې و او د ما ته کیسه وکړه چې ما به په بایسکل باندې هغه هر ورځ د هغه ماغه میرمن سره چې دوی سره مرسته کوله ماغه میرمن کور ته وړله هلته به هغه خپل کلاسونه ترلاسه کړل بیا به بیرته دای ورغی او د غزاینه به بیرته کورته راوسته نو زه مطمئنه يم دغه سی حسیبه اوس هم دوام لري د کارپوهانو خبره تاسو وکړه نن ورځی مهم تر ټولو لوی خبر دادی چې ریچارډ بنت چې یو مهم چارواکی دی افغانستان ته سفر کړی دی هغه په خپل وروستي خبرپاڼه کې ویلي دی چې د طالبانو دغه اوسنی کړوړه باید د بشر په وړاندې د جنایت په شکل دیته کتنه وشي. نو دا هم مهم خبر دی چې نړیوال اروپا ورو اوس ګوري چې د وخت په تیریدو هم طالبان نه یوازې دا چې بهتره شي نه دي، طالبان 2.0 ځینی خلک بولي وای، نه یوازې دا چې په تغییر نه درغلی بلکې د پخوانه لا نور هم بندیزونه زیات شي ودي.
ما ته اوس یو سوال پیدا شو، اوس خدا محدودیتونه وځ دی، اما یو تفاوت چې مزه احساس کوم او ټول په دې نظر دی د طالبانو د لومړی دورې او د اوسنۍ دورې په پرتله عدد چې اوس نه وځي چې پنړی کې خلک یو شتم قرنده د خلکو از اسان روخانه دي، بلکې په افغانستان کې هم تیر شل کاله د افغانستان لپاره یو ډیر ښه فرصت او سره دي چې موږ مشکلات درلودل، اما په دې ترڅ کې خلکو تحصیلات وکړل، مکتبونه او افغانستان د نړۍ سره یو سیال هیواد و. فکر کوي چې دا ځل به طالبان وټو دیږي چې خپل در افکار د خپل پالیسۍ په خلکو باندې عملي کړي. زه د دې احساس کوم چې دا ځل افغانان نه تسلیمیږي د محدودیتونو ته، د فشارونو ته، سره د دې چې دا فشارونه اوس موجود دي، اما مبارزه روانې دي. موږ تاسې نه یوازې په خپل افغانستان بلکې د افغانستان بهر هم، دا اوس مثلا په جرمني کې څلور ورځې مارچ یا مظاهره پیل شوې ده چې د برلین ښار څخه تر بروکسل پورې به دا ترسره کیږي. نو دا مبارزه به بل اخر نتیجه ورکوي او فکر نه کوي چې اوس نو نسو شپګنی او 2001 کال نه ده.
همدا سره لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان شل کاله دیموکراسي ازادي تجربه کړې ده، خلکو تعلیم کړې ده، خلک رسیدلې دي، خلکو زحمت ایستلې ده، خلکو سترګې رڼا شوې دي چې د ژوند ارزښتونه څه دي، د ژوند ارزښت په ازادۍ کې دی، د ژوند ارزښت په تعلیم کې دی، د خځو په حقونو کې دی، د بشریت په احترام کې د انسانانو ارزښت نغښتې دي. نو دوی دا ټول تجربه کړې دي او دا سه به هم په اسانۍ نه تسلیمیږي.
بالکل دغه څه ک د چارو کار په هان وای او د هیوادونو چارواکي وای چې ک طالبان خپل دغه فشارونو ته همداسي دوام ورکړي، نو ممکن د دوی د نظام د بخاله لپاره جدي تهدیدات وي. دا خو بل بحث موږ به پریږدو، هغه څوک چې صاحب نظران دی وګوي په دې بحث کې. خسته جنې د امریکا غږ د دې ورځو پروګرامونه متوجه يم چې اکثریت په افغانستان کې د خزو په وړاندې فشارونه او بندیزونه او محدودیتونه تزنګل شوې دي. څه دی پروګرامونه د امریکا غږ په لږ وضاحت ورکړي؟
بالکل، موږ د مارچ د میاشتې د پایل نه راهیسه د خزو په تړاو ځانګړي رپورټونه، خاصه مرکه او همدارنګه خبرونه برابر کړي دي. نه دا چې موږ به خبری خبرونه ولرو، بلکې د دې ترڅنګ مو د ډیرو نومیالیو خزو سره، د نامتو شخصیتونو سره چې د خزو په برخه کې ډیر زیات زیار ایستلې دي، جلال زیسب د دوی سره مو خبرې کړي دي. د هغه میرمنو چې یو خاصه تجربه لري یا د خلکو لپاره د پوهې د لوړولو غوړي چې خپل نظریات د دوی سره شریکي مونږ ورسره مرکه کړي دي، نو د دغه خاصو خبرونو لیدو ته د زمقدرمن لیدونکو چمتو وسی او موږ د یوازې نه پریدي، ځکه مونږ دا خبرونه او دا مرکه او دا رپورټونه د دوی لپاره جوړو، تاسو لپاره یې جوړو. نو هیله هم ده چې مونږ سره دوی ملوسی او دا خبرونه وګوري، ځکه دا نه یوازې د خزو لپاره بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره زه فکر کوم مهمه میاشته، او د افغانستان هر لوستي وګړی باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل ذهن، اگر روحانه ذهن نظر د نور سره شریکی او دغه تاریخ حقیقت نړیوالو ته نور ته بیان کړي چې په افغانستان کې جنونی تعلیم نشي کولای، میرمنې کار ته نشي تللی، او دا هغه بنیادی حق دی چې د ټولنې هر وګړی باید ولري.
بلکل خسته جانی، مننه. زه فکر کوم زموږ د پروګرام وخت هم کرا کرا مخ په ختمېدو دی. له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې راغله استودیو ته او سره مو په دې بس کې ګډون وکړم.
خوشاله اوسئ جلال زیسب. تاسو څه کوي په دې خاصه ورځ، په خاصه توګه خپل کورنۍ د لپاره؟
بلکل، موږ خو ګرځي تر ډیره په کار کې مصرف یو. موږ به دا هڅه کوو چې خپل هیوادوالو ته په افغانستان کې چې په اکثریت سیمو کې رسنۍ ته لاسرسی هم محدود دی، فشارونه پر رسنۍ موجود دي، نو موږ هڅه کوي چې دوی ته د ورځې مهم خبرونه خصوصا هغه خبرونه چې د خزو د محدودیتونو سره مرتبط دي دا ورسو نو موږ تاسو ته دفتر کې یو کار وکول
تاسو ته ډیره مننه
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې ما د خبرونی په فایل کې وویل زموږ د دې ورځو خبرونی په افغانستان کې په خزو باندې محدودیتونه ته ځانګړي شوې دي موږ به ډیر په ځړپوري خبرونی مهم بحثونه او د چارواکو نظرونه تاسو ته راټولو او د امریکا غاګ په مختلفو خبرونو کې د ویب سټ رادیو او تلویزیون لاله به تاسو ته د خبرونه او تازه پیښې خبرو له بعد مرکز موږ میلمنه میرمن سویلا نور وردګ له موږ سره پروګرام کې رانغله زنه پیغام مشکل بچو اما په صورت خیسته جان ته مزامت ورکړ نو قدرمن اوریدونکو استاسي لپاملرنی هم مننه کوم تربیه مو پلو یو بخون کی خدای سپارم